ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
درنو خدرمنو اوریدونکو د ډیو رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. نن د سه شنبې ورځ 2014 کال د اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 9 افغانستان کې 8 نیمې او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان چارواکي وایي کندوز یې بېرته له وسلوالو طالبانو نیولی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا نن په یوه مهمه غونډه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ملي تګلارې په عملي کولو ټینګار کړی، خو څېړونکي د حکومت په ادعاو شک کوي. څېړونکی حسن عسکری وایي
چې حکومت وښایي چې د ملک په کومو برخو کې ادا کاروایه کړې دي. نیول شوي زرګونو تنانې د ملک په کومو جیلونو کې ساتلي دي او د دوی خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایي شوې ده.
په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوند یا عوامي نېشنل پارټۍ نن په ټول هیواد کې د چین نه پاکستان ته د پنجاب د لارې د اقتصادي شاهراه یا لوی لارې غځولو پر ضد احتجاجونه کړي. لومړۍ غونډه نن په سوابۍ کې شوې.
سرتی کی تاسو اوریدل وز غوښ شهید مهم خبرونه لندیز تا.
افغان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلې چې د افغانستان د شمالي ولایت کندوز د ښار زیاتره برخې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې دا مهال د ښار په څنډو کې د مخالفینو د پاتې شونو سره په جګړه بوختي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل له مخالفینو څخه د کندوز د ښار په پاکولو کې له سخت مقاومت سره نه دي مخ شوي. دده هم وویل چې په دغې جګړه کې لږ تر لږه 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي.
اخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه بحث غونډه اسلام آباد کې شوې ده، چې په کې په دغه تګلاره د عملي کېدو لپاره د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترمنځ د مرستې په اړتیا ټینګار شوی دی.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د چارواکو په وینا په اچین ولسوالۍ کې ترسره شویو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې د توندلارې ډلې داعش شپږ 50 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې د داعش وسلوال د تیر کال راهیسې فعال دي او د حکومتي ځواکونو پر ضد بریدونه ترسره کوي. د پژواک خبری رسنۍ د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرقیوال له خولې لیکلي دي چې دغه عملیات د ملي او بین المللي ځواکونو لخوا ترسره شوي دي.
پاکستان ویلي هندي ځواکونو نن دریم ورځ هم د لاین آف کنټرول نه سرغړونه کړې ده. په عین حال کې امریکا په دواړو هیوادونو غږ کړی چې کړکیچ د ختمولو لپاره دې کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي اسلام آباد او نوې ډیلی دی د اندېښنو د کمولو لپاره له خبرو اترو څخه کار واخلي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې په شمالي ښار الیپو کې د یاغیانو پر ضد روانو عملیاتو کې به ملکي وګړو ته سخت زیان ورسیږي. زید راد الحسین وویل چې د داسې غټو جګړو په ترڅ کې د ملکي وګړو د ژغورنې په برخه کې باید مهم ګامونه واخیستل شي. د وړاندې وویل چې په دغې جګړه کې د جنګي جرمونو، بشریت پر ضد جرمونو او حتی د قتل عام ویره موجوده ده، نو ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په یوې مسودې باندې غور وکړي.
بلې خوا د پاکستان ستر عدالت کوټه کې د سیول روغتون د خونړۍ پیښې په خپله د اورونې قضیه پیل کړې ده. د بلوچستان چیف سیکرټري پولیس جنرال او د روغتیا محکمې عدالت ته تحقیقاتي راپور هم وړاندې کړی دی.
رویټر خبری اژانس د پوځي سرچینو له خولې راپور ورکړی چې د شمالي کوریا د میزایلو د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې وروستیو کې دومره زیات پرمختګ کړی چې جاپان یې اندېښمن کړی چې آیا د امریکا له مرستې پرته به د ځان د دفاع توان ولري او که څنګه. د جاپان یو پوځي قومندان ویلي چې د وسلو په برخه کې د شمالي کوریا پرمختګ دومره چټک و چې توقع یې نه کېده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي هغه مهال پیل شوه کله چې په 1990 میلادي کې پیونګ یانګ داسې یو راکټ وتوغاوه چې د جاپان د ټولې خاورې پر سر تیر شو. پیونګ یانګ د منځني واټن ویشتونکي توغندي تیره میاشت وازمایه او په روان کال کې د ازمویل شویو توغندیو شمیره تر شلو واوخته.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خبرونه هم په دې شیبه پای ته ورسیدله. واښ شوې د زمونږ د بل خبرونه چې دا مهال زمونږ همکار او استاذ کوربه بیروز خان سیب سټوډیو ته راغلی دی او تاسو ته د پښتنو په اصل نسل باندې دغه خبرونه وړاندې کوي. ستړي مشي او په خیر راغلی.
ډیره مننه، مهرباني. منزه شهید او مجاهد جواد، ګران اوردونکو سلامونه احترامونه. څنګه چې تاسو واورېدل د پښتنو د اصل نسل له موږ دغه سلسله دغه خبرونه چې روانه ده، موږ پکې همدغسې د تاریخ بعضې هغه برخو ته ورځو چې هغه نیغ په نیغه د پښتنو سره تعلق لري. نو نن به هم زمونږ سره چې زمونږ میلمانه راځي، په تیره خپرونه کې مونږ د پاکستان د جوړېدو سره سم د پښتنو د خاورې تاریخ او د دې برخه او د دغه د انګریز نه د برصغیر په آزادولو کې د پښتنو د دغه تحریک خپله برخه چې د باچا خان په مشرۍ کې خدای خدمتګارو او بیا په هند کې کانګرس، خو پاکستان جوړېدل په منځ رامنځته کیږي او د پاکستان د جوړېدو سره د پښتنو دغه تحریک چې کوم دی دا شاته تنبول کیږي. ولې په دې باندې باندې خبرې اترې کوو یاره تې سوا. او بیا دا چې په تېره خبرونه کې مونږ کله د پاکستان د جوړېدو خبره کوله، د ریفرنډم ذکر رالو، نو برق صاحب وویل چې په دغه خو به خبرې اترې کوو، ځکه چې هغه وویل دغه ریفرنډم خو غلط و، دا خو په تاریخ کې چې ورته ګورو نو دغه یو غلطه فیصله وه، او ځکه بیا خدای خدمتګارو د هغې نه بایکاټ وکړو، پای کې برخه وانه خسته. او بیا هغې هم دا هم ویل چې خلکو ویل چې ګندې باچا خان دی خو بس ریفرنډم وبایله، خو هغې وایي چې دغه د خلکو خپل نظر دی، خو دا فیصله وایي چې غلطه وه، او ځکه چې باچا خان خو ورته ویلي چې که ته د هندوستان او د پاکستان په نوم باندې د پښتنو نه وټخلی یا ریفرنډم ورته کوي، نو دغه حق هم ورته ورکړه چې که د هندوستان او پاکستان سره نه ځي نو ځان ته آزاد پښتونستان هم غواړي، خپل ریاست غواړي، دا ورسره انګریز نه منله. زمونږ میلمانه چې راسره څنګه ملګري شي نو پیژنګلوي درته کوم. نن راسره ډاکټر وقار شاه صاحب هم پرون مو سره خبرې شوې، نو امید دی چې نن به راسره هغه هم ملګري شي، ځکه دغه د هغه یوې تېرې خپرونې له هغه برخه نیمګړې پاتې شوې وه، نو که هغه راسره پکې ملګری شو نو هغه به هم هغه خپله خبره پکې پوره کړي، او موږ به هم دغه د پاکستان د جوړېدو دغه پړاو ته به راځو چې په دې کې د پښتنو په خصوصي توګه سیاسي، دغه کلتوري او تاریخي، ځکه د پښتنو ځمکه نیمه پاتې شوه، انګریز چې څنګه نیمه کړې وه د افغانستان نه، دا پښتانه چې نن په پاکستان کې دي دا یې تیرابیل کړل په او دغه کرخې راخ کله د 1893 کې د ډیورن د کرخې په نوم باندې نن هم شتون لري. پښتانه دواړه غاړه ته دغه کرخې نیمګړي پراته دي، خو دا چې نور قومونه په دنیا کې کله چې دغه شانتي بیل شوي دي، جدا کړی شوي دي، نیم کړی شوي دي، هغوی لکه د جرمني مثال به والو، ایست جرمن او ویست جرمن، که دا په دویم نړیوال جنگ کې نیم شو جرمني، خو جرمني بیا هغه کرخه د منځه، هغه دیوال چې دیوال په ډېر لوی دیوالو پکې برلن وال ورته وایي، نو د هغې هغه اونړو، هغه ړنګ کړو، او نن بیا جرمنی یو قوم دی یو ملک دی. د دې سره سره نن په کوردستان د کوردستان په خاوره باندې د کوردانو یو د ازادۍ تحریک روان دی، دغه سي د بلوچانو د ازادۍ یو تحریک روان دی، د پښتنو د دغه تحریک وبخې د ازادۍ تحریک خو نشته. ولې په پښتنو کې دا سوچ او دا فکر شته چې ولې پښتانه نن هم د یو بل نه بیل دي؟ نن که د تورخم پوله تړل کیږي، نن که د چمن پوله تړل کیږي، نن که د غلام خان او یا د انګور اډې دغه پوله تړل کیږي، نقصان یې چاته دی؟ تجارت د دواړو خواو د پښتنو، راشه درشه د دواړو خواو د پښتنو، او که چیرې دغه خبره اوږدیږي نو کرکه د دواړو خواو یو بل ته چا راپورته کیږي د پښتنو؟ په دغه باندې به هم خبرې اترې کوو. زموږ سره نو هغه سره زما خبره شوې ده او غالبا چې هغې به خیر مسره ملګري کېږي. ښه، نو زموږ سره که خپل میلمنو کې څوک ښه، زموږ سره زموږ دوه میلمانه راغلي دي د پېښور نه، به ووایو چې زمونږ مشر او دانشور لیکوال سعدالله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. او د کابل نه زمونږ سره زمونږ یو بل خوږ مشر او تحقیق کوونکی په تاریخ باندې ښه ژور نظر لرونکی، د افغانستان او د افغانانو په تاریخ باندې مین هم او په ژبه هم مین، حبیب حبیب الله رفی صاحب ملګری شوی دی. حبیب الله رفی صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی.
سلامت یو، خیر یو چې ټولو اوریدونکو ته تاسو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ. زموږ سره به کېدلی شي که خیر انشاءالله ډاکټر وقار علی شاه صاحب هم امید کوو چې هم را سره ملګری شي، او ډاکټر رفیع الله خان صاحب به هم را سره ملګری کېږي. په تیره خپرونه کې مونږ د باچا خان د تحریک سره تړلی د پښتو ادب یا د پښتو ژبې د ترقې په هغې کې سیاسي سوچ خورول په پښتنو کې، پښتنې لیکوالانې ښځې دې ته هڅول چې هغه لیکونه وکړي او په دغه سیاسي تحریک کې خپله فعاله برخه ولري، او بیا په دغه باندې تاسو هم خبره کړې وه حبیب الله رفی صاحب. خو موږ وایو چې په دې تېره خپرونه کې د ریفرنډم ذکر راغلی و، او ریفرنډم هغه یعنی یو د ووټ په ذریعه باندې د پښتنو نه دا غوښتنه چې هغه د پاکستان سره شامل شي. نو برق صاحب تاسو وی چې په دې به خبره اتره کوو، نو زه خو غواړم چې په دې باندې هم خبره اتره وکړو د دې ریفرنډم، ځکه چې زمونږ اوریدونکو ته دغه تاریخ مونږ ورته کیږدو، باقي د اوریدونکو خپل کار دی، هغې پسې خپله هم تحقیق وکړي. ضروري نه ده چې به زمونږ په خپرونه باندې دوی اکتفا وکړي، او کچری کوي نو دغه خو هم یو تاریخ دی تاسو ورته ښایي، خو کچری څه غواړي څه شک وي نور پلټنې کوي، نو ښه خبره داده چې تاریخ دغه پاڼو ته ورشو. زمونږ سره زمونږ یو بل د ډیوه یو اوس پیژندلی غږ ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. مونږ کوشش کوو چې ډاکټر وقار علی شاه صاحب هم راسره ملګری شي، که څنګه هغه په کوم وخت کې هم راسره رالو انشاءالله بیا به هغه ته پکې ورشو. خو برق صاحب ته ورځمه چې برق صاحب، دا د پاکستان جوړېده، دا د انګریز مبارزه د باچا خان دی، او د کانګرس په دغه تېره خپرونه کې خو تاسو ښه په تفصیل سره خبره وکړه چې، او ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم کړې وه، هغه دا وه چې د کانګرس سره د باچا خان دی اتحاد ډیر په صادقۍ سره و، په صداقت سره و. خو کانګرس چې کله بیا دا فیصله نهرو دی او دغه پټیل دی وایي چې وکړه چې هندوستان خپل چې کوم دی د هغې ازادي واخلي، او د پاکستان په جوړېدو کې که دلته کې د پښتنو سره یعنی هغه ژمنې په کار وي چې هغه دوی پاللی وی، ځکه چې د انګریز خلاف خودی سره شریک تحریک چلولی، او خو دلته کې یو نوی صورتحال رامنځته کیږي، او جناسب چې کوم دی هغه د پاکستان د جوړېدو نه پس په هغه باندې چې کوم نیوکې دي او تور دی، هغه دا دی وایي چې د ټولو نه وړمبنۍ غیر جمهوري فیصله چې هغه وکړه، هغه دا وکړه چې هغه د دغه ریفرنډم مرګتیا وکړه، او د ریفرنډم د مرګتیا سره څه چې د ګورنر جنرل په حیثیت باندې هغه بلکې دا غنه چې کله د انګریز په دور کې پښتنه وشو چې ته گورنر جنرال جوړیږي او کته وزیر اعظم جوړیږي هغه زه گورنر جنرال جوړیږم. گورنر جنرال اوت اخسته په هغه وخت د تاج برتانیا نه. برق صاحب دغه ټوله خبره ته تاسو ته پرېږدم چې تاسو په خبره وکړئ.
دا خو ډېر تقریبا ټول خلکو ته معلوم تاریخ دی. موجود دی خبر کوم دے دا خدا وقت کی استعمال خلق یا حکومت ال استعمال کمزوری پوزیشن احساس اور بیا تک دا سی ثبوت کی گدی کہ اگر گوت کی کم دا ہے دا پاس تک دا مثال پر تو بمو پاکستان کی یو بل ریفرنڈم شو کہ زیال حق کرو نا زیال حق کی کم کرو نا ہو اول پر کی خو مدے دا خدو دے تعریفون او دے مسئلی او دے دین خبری او بیاوی کی تاس زیال حق خو خوئی کنا
او که اسلام غواړی نو
لازمي خبره وه چې خلکو به هغه کول په دغه رفرندم کې هم دا چې په زموږ د بحث لاندې اصلي خبره دا وه چې په بلو کې قرارداد پاس شوی د دې نه وړاندې د پښتونستان د پښتنو د خپل بل ملک نو دا رفرندم چې کوم کله کېدو دا کانګرس سره خو نه کېدو دا خو کله خدمتګار سره کېدو چې کله کېدو نه د هغې مطالبه دې په کچوله که نه دا خو هلته ممکنه نه وه چې کوم پېښه د هغه وخت کې صوبسرحد و صوبسرحد دې د هندوستان سره شامل شي چې تاسو هندوستان غواړئ که پاکستان غواړئ دا خو فکري توګه به ممکنه نه وه د دې د خلکو به څنګه څه خلک وده چې موږ هندوستان سره کېږو نو خبر نو مطلب دا ریفرندم بنیاد کی کمون دا ریفرندم نو دا اصل و لوبا وا او لوبا بلوبا نتیجہ دا خیار ہے کہ دیر زر بیا دبی لوبا بلا پونا دا ہے کہ دا مسلم لیگ پارا کو خلق حکومت جوڑ کو او دیر سے کسان کی کم دیر آگا نمبرات کی کم دیر آگا ایسے اوصل و دیسل او سپارا کو کسانو مطلب ہے کہ دبی باقیدہ یا نیتو منصوبه وا دا کوم کی دا کول غواړو دا ته یو د څه چې دا د څه مو غوښو نو دا اړ یو غوښو د سره د ګډه شه د لیست د چې سره په پاره دا ما څه کوي یاره دا دا څه دا دا څه 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 په اړه نو هغه خو اوسول شي دا کو دا خبره ده چې بل د بلاسه وګړو د جرایس د لوي سره دلوی درو دغه غو موږ په اړه ډېر محترمون دي لکه چې ټول زندگی ټول ژوند په دې کې راکړو خو دا څه وې چې د وګړو نه کچو چې با چا هم سره یا د وکړو چې زبو سره د ریاض درځم دا خبره اوس وې چې موږ به خبرې کوو او با چا هم ته پېښې کوي چې په دغه ریاض راځو نو زمونږ یل مابو شي او دا به شي او دا په هغه وخت دا خبره شي چې باید څنګه کله د روم بنا د سرساري سم له بل لاړو خلاص پورته کو چې دا څه بل په کور کې چې او کې نو دا اچو په دوران کې هغه ولې دا دې دا وتر کو چې ته هم تکلیف راوړې څه درات دا د دې د واسه روان شو نو په کې خبر کې خبره ټوله اورانه شو چې وته وې چې دا د پښتو د کتل منصوبه ده دا کته دریاب ته لاړې نو تا به ووځني او دا به وکړي نو د هغه دا سوچ نو چې کدي پښتون چې څوک وژني نو هغه به خپل کور ته بوځي نو هلته به یې وژني مېلمکۍ به نه وژني دي نو دا قسم څیزونه به سوچونکو د خلکو د هغه مفاسرتو خلکو پورې کې راغلو او هلته لا نور د اخ کبیره دا خبره خدای نه شکرې دغه هلته جوړېده او جوړه شوې به وه کېدی چې دا ورته پیدا چې کوم خرابې او فسادات او یا تر اوسه پورې یو مسله ده دا ختم شوې ده او بعد دا چې ننګم او چې مخاوې ته وي چې بس که ته لاړې نو تلته وځي نو به هغه غریب ور لاړو او یو بالکل یو ناروا مطالبه ده دا هغه چې مشوره جوړه کړه چې زه به له دې ځمه یا د دې چې حکومت یې اعلان وکړي نو دا ټول خبرې چې کوم دي دا د تاریخ حصہ ده او په دې کې کردار ور کوي د خبره چې ټول راغونډ شي راغونډ شي راغونډ شي نو دی لراشي چې په ټولو له حق نه ورکولو نو نه ورکول غوښتل ځکه چې دا د پاکستان جوړېدل چې د دې لپاره نو چې کنه یې په ټولو له حق ورکړي نو دا دې وګدې کې چې دې کې مونږ کې بل دی وی تاسو دا د ډورن لا خبرو کا
او
یا نو دې انتظامی ټوکلي ټوکلي کې بل چې اخر دې ډورن لا جوړ شو جوړ شو او وخت را جوړ شو نو په مونږ کې راته به نه لکه په کې دسو او دا دې وګړي دا ډیوایډ اند رول مسله ده کنه نو مسله په کې روانه او روانه ده او تر دې پورې به دا پښتون او تاسو دا خبره مو کړې دنیا چېرته مارشل قومونه چې دین او هغه حکومتونه ټوکړي ټوکړي کړې دي کورد پلوچان پښتانه او لا په کې د کشمیریانو واره ده نو مطلب دا د حکومتونو خپل سیاست وي چې یو هغه چې کوم دی یو خطرناک کېدو یا امکان چې د چاوي چې یاره به خطرناک ثابت شي نو هغه هېڅکله یو کېدو ته مه پرېږده دا د سیاست یا د حکومت یا د عسکریت بنیادي اصول
برخ صاحب زه اوس وایم چې تاسو فکر کشمیر ذکر وکړو نو ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته پکې ورشو او هغه به دا هم وایي چې نن د کشمیر مسله بیا راپورته شوې ده خو د کشمیر مسله په 1948 کې ورانه پدې شو چې د دوړو خو د هندستان او د پاکستان په منځ کې دا یو فیصله هغه وخت انګریزانو دا کړو چې کوم ریاستونه په خپل مرزي او غواړي چرته پاتې کیږي سه حیثیت غواړي باید هغه ته هغه رائټ هغه حق ورکړل شي د شانتي د هندستان د ریاستونو د کشمیر دا وخت کې راجا چې دی هغه فیصله کوي چې د عمدغه د ویش په وخت وصل وختم کې چې کشمیر به ځانته یو آزاد حیثیت ولري د پاکستان لخوا د جوړېدو نه پس د پاکستان لخوا د اغه ماهدي خلاف ورزي شروع شوه پښتانه قبایل ورواچول په کشمیر باندې او دغه قبایلو په باره کې چې څومره تاریخ ته وایي چې دومره ظلمونه وشول د چانه غوږ پرې کړی د خزونه والی اخیستې شوی څوک د جهاد په نوم باندې وجلې هم ډیر دي دغه هم به خدا لوټ مار هم پکې په دغه وایي چې شوی دی دغه سونه حقیقت ته سونه نه دی ولې د دې په د پاکستان د دې خلاف ورزي په جواب کې راجا چې کوم دی هغه فیصله وکړه چې زه د هندوستان سره ځم اوس دلته کې یو خبره پښتنې ته راپورته کیږي چې کله د کشمیر د غراجا د فیصله کوي چې د هندستان سره زی نو دا فیصله غلطه ده نن پاکستان لګیا دی کشمیر د پاره او کچره په 48 کې په زور باندې بیا هم د خان اف قلات چې هغه د پاکستان سره شاملول کیږي یا هغه فیصله دا کیږي چې پاکستان سره شامل کیږم نن بلوچ وی انمنم او دا د بلوچ خبره نن غلطه ده په دې باندې به هم خبره ترې کو پښتون خو ته د منځ لري کو پښتون خو پر ریفرندم باندې څنګه چې تاسو ویل ریفرندم کې خدا سي ګوتو سره کوي دا سي پوینټ ورته دي ځکه چې کمزور حیثیت کی خو دغه وخت د کشمیر د حیثیت او د نور ریاستونو زم چې ډاکټر رفیع الله خان سپه هم خبرو کې او د نن ورځ په تناظر کې بیا به راځو. بیا به راته ابو الله رفیع صاحب په دې خبره کوي چې دا هر څه کیږي په دغه وخت کې په افغانستان کې یو حکومت شته، بادشاه دی، ظاهر شاه ناست دی، ولې هغه نه کوي مرسته؟ کنه داغه نشه مرسته ونه غوښته، کنه هغه نه کول غوښته، په دې باندې به هغه خبرو کې. خو زه ورځم ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته.
ظاهره خبره ده دغه اساس چې څنګه وویل چې کوم د 1500 ریاستونو په ټول انګریزي هندوستان کې نو دې ته دا حق ورکړی و چې دې کوم طرف ته شاملېدل غواړي نو شاملېدلی شي. خو په دې کې بیا ډېر زیات چې کوم دي هغه خو انډیا طرف ته لاړل، ځکه چې دا هغوی چې کوم یا د اکثریت وجه یا بیا د هندو راجاګانو یا پاکستان مسلمانان راجاګان به هم پاتې شوي وي بعضې ریاستونو، خو چونکې جغرافیایي لحاظ سره چې کوم دی نو هغوی لپاره دا ممکن نه وه چې د پاکستان سره راشي، نو ظاهره دا هغه چې کوم دي نو هغه د انډیا سره لاړل. داسې ډېر ریاستونو لکه خاص کر دغه درې سلور چې کوم دي سوات، دیر او چترال او بیا چې کوم کلات دی، نو د دې د انډیا سره دغه نه جوړېدلو جغرافیایي طور نو دی اتوماتیکلی چې کوم دا خبره چې کوم دی واضح هوا چې دا به په هر صورت کې چې دي نو پاکستان سره راځي. او دغه شانې خاص کر د دیر او د چترال کومه ته پته نشته، خو د سوات والیان چې کومونو هغوی د پورتیشن نه د 1947 نه د مخکې کوم دی نو هم د مسلمانۍ سره ډېر ښه روابط لرل او دا وی مرسته یې تایم تایم کړی دا واغی ته د سې چندې منځي او فندونه دا هم ورکړي دي. نو دا وو پروګرام خو ډېر ښه ورو چې دا وی د مسلمانۍ سره بسایز ولاړو او د مسلمانۍ سره چې دی نو خره وادتو او دا غو په فره باندې او په دې حساب چې کوم بیا خدای خدمتګار دی یا دا غو چې کوم ټایم په ټایم دا سیاسي حل یې دی نو هغه په ریاست دفاع کې بیا سپریسلیشن دی د باوټیشن دی او باندې کسان دا غي چې کوم چې دغه پارټي سره به بیا سدسې تور ولګېدلو یا به دا غو چې کوم دی سدسې اکټیویټی کاروایني به په مشکو کندیشنونه په نظر راغلل. نو دا چې دوه ورو ته نو ماته اندازه ده چې هغه ته یا خو بیا وجل فل یا بیا سنور سره پنیشمنت ورته ورکړي شو. نو دا کې دي چې د دې ما تاسو په پنیشمنت کې هم تاسو سره دی الو او بعضې ریاستونه بیا دا چې راغلي دي لکه د کشمیر چې دې پوزیشن چې کوم دی دا ډېر عجیبه غونتې دی چې دا د انډیا او د پاکستان سره چې کوم دی نو په دې لکه دواړه علاقې چې کوم دي نو هغه سره جنګېدلی دی او ویل چې په دې کې اکثریت چې کوم دی د مسلمانانو دی وو او راجا چې کوم نو هغه ظاهره د هندو وو. نو په دې حساب باندې هغه چې کوم تاسو ورته هم اشاره وکړه او دا چې کوم پورا اکټیویټیز پکې روان وو په هغه بنیاد باندې بیا دغه دغه د حالات چې کوم دي نه مسله چې کوم دن دا ډیر وران شو او ډیر یو کمپلیکیټډ وونتی شو او په دې کې بیا زموږ قبایل هم لړل او هغه ته هم د ما په خیال خو په سرکاري سرپرستۍ کې کوم دي نو د ریاست سوات نه ډیر زیات خلک تللی وو، بلکې خلک چې باغی کې د ریاست چې کوم دا فورسز او هغه په کې تللی وو او بیا ورسره ما یو کتاب کتلې ریواز نامه سوات په باندې لغاوي کې دا وو پوره تفصیل دی راځي او دا وی چې کوم ځای نو واپس یې نه بعد هم د غازیانو په نوم چې کوم دی چې د سیتولوژي سی او دا ورته کېږي. او نو دا کشمیر چې کوم دی نو په دې حساب باندې خو بیا ډېر هر څه ته واځي هدا چې دغه اړي ګړي په نتیجه کې کوم دی چې د انډیا په قبضه کې راغی، چې د پاکستان په دغه کې راغی او په دې کې اهم شی چې کوم دی نو هغه بیا د اقوام متحده انوالمنت دی چې دا وی د په دې کې بیا چې کوم په 1948 په دغه ټایم کې چې کوم اقوام متحده به کې دا سالیسی ته د نو پاره په بنیاد اسی ارګیتور نو اوی کې دا په پوینټونه د کیار دا به د خلکو د مرزي مطابق د غي درای مطابق چې څنګه دې فیصله وکړي یو د سنو سره شیکونه مکونه به کیږي. خو بهرال دا چې کوم دین او هغه پاکستان د خپل حساب مطابق چې کوم دې دا وضاحت کوي او انډیا والا د خپل کوي او څنګه دا پوینټ متحده کې کردار هم صدقې یو کردار هم په دې حواله باندې نه دی په دې ورو مسلو کې چې هغه باید فیصلې چې کوم دي نو هغه مکمل طور تصفیه کول نه شي.
ډاکټر صاحب او به تاسو به خپل خبره دلته یرونه لږ غوندې وضاحت غواړم. د دې قرارداد د اقوام متحده دغه قرارداد چې کوم دی د 1948 قرارداد او یا د دې نمبر د 47 د قرارداد نمبر 47 دی غالبا چې دا دې ته وایي نان بایندینګ ریزولوشن، یعنی داسې قرارداد چې پابند نه دی سکیورټی کونسل، یو وی چې هغه بایندینګ وی، لکه مثال په تور د عراق په جنگ باندې ورتلل مثال، دغه شانتي بل 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 بل، یا د افغانستان ته ورتلل بیا بل بل، دا دا یو وضاحت دوی ته دلته د خپل اوریدونکو ته وکړو چې کچرې په پاکستان کې په دې سیاست کېږي، په هندوستان کې په دې سیاست کېږي مثال، نو دا داسې یو قرارداد دی چې کله کوفی انان پاکستان ته راغلی و په 2003 کې، نو هغه سره چې کله پرویز مشرف خبرې کولې، نو پرویز مشرف ته هغه په خپلو خبرو کې په صفا وویل چې دا نان بایندینګ دی، دا پابند نه دی ملګري ملتونه، ځکه چې هغه وخت سیکرټري و د ملګري ملتونو. ښه ډاکټر صاحب، تاسو خپله خبره کوئ.
نو په دغه حساب دغه چې کوم دغه خو تاسو فرض مخکې کوم دی، نو وضاحت وکړو چې د دې هر سره مطلب دی چې کوم دی، نو په دې کوم یو خبره کوم چې را د دې لیک چې کوم دی هر لیک، نو دا غي مختلف وضاحتونه کېږي چې ور سره په خپل طریقه باندې چې کوم دی نو هغه پېښ کړي. نو دا سیس دې وګورو دلته کې او تقریبا په اخبارونو کې په کتابونو کې هم چې دا پاکستانی لیکوال دي، تاریخ دانان دي، یا سیاسي پوهان دي، هغه په دې باندې ډېر زیات لیکل کوي او دغه خپل پوینټ آف ویو او نقطه نظر چې کوم دی د دې د ثابتولو او د دې د هغه رښتیا کولو کوشش کوي چې دا د افغان متحده د قراردادونو مطابق ده او دغه وضاحتونه کوي. بهرحال اقوا انډیا طرف چې کوم دي نو هغې په خپل حساب باندې روان دي، او مین چې کوم بیا دي د اصل کې د وسایلو خبرې دي چې د کشمیر او د انډیا او د پاکستان په منځ کې د کشمیر د کوم دغه دي مین د دی چې کوم ترګنی ده، د دې غوډوحات نور هم د چې کوم نظریاتي دي د دې نه علاوه نو هغه وسایلو په حواله هم دي چې دا دي نه سپټه چې دا یو څو د ریابونه چې کوم په پنجاب کې راځي د سندونه، نو د دې سرونه چې کوم دي نو هغه ټول په کشمیر کې دی، او چون کې هغه الته کې د انډیا سره دي، د ټایم په ټایم چې کله د سینابونه وغیرہ دا هم راځي دلته دا پروپاګاندا هم کوم چې د چیرې دا انډیا چې کوم دی نو هغه اراده تن دا چې څو چلینو خپل چې بډې په نتیجه کې خلاف راغی او دا چې کوم آفات دي نو دا راغل. بهرحال په دې کې څومره چې کټ دی مطلب د دې خبرې اوس اندازه نشته، او بهرحال
مثال ورته راټیزه مثال ورته یو د سواد تسیند وایو چې د سواد پسین کې د 1910 کې او بخې 2010 کې کوم څه لا برالو، نو دا بسړې و چې د امریکای خلکو هم دا ول چې امریکای دغه شاندا چل کړي دی دلته کې اټمی د ماکش په دا خو د خلکو خبرې دي خو موسمونه د سین دي. خجی
او دی نو دا د انډیا او د پاکستان کومن سی بیا د وبو هم سمای دي شي دي کنه سنتا سمای دا او د سیسو نو سیزنه می جن دا یو مستقل تور کې کم دی د دې کومن سی د کشمیر مسله چې کومه دا، نو دا د دې د تعلقاتو او د دې چې کوم دا تر غنی د دښمنۍ نه نو پدې کې یو غټ فیکٹر دی. خو بهرحال ډېر خلک چې کوم دی دا غي تجزیه چې کوم دی دا غي نقطه نظر چې کوم دی نو هغه دا هم وایي چې یاره دواړه طرف ته چې کوم استیبلشمنت دی، دواړه طرف ته چې کوم فورسونه دي، دواړه طرف ته چې کوم دغه ایلیټ دي، غټان دي، هغه سیاسي دي، هغه بیا ملټری والا دي، نو چې دي اصل کې دا مسله چې کوم ده نو دا هم حل کول نه غواړي، او د دې په دې کې فائدہ دا یا وار اکانومي ده، نو په دې حساب باندې د کشمیر مسله چې کوم ده د دې خو داسې واضحه مختلف پروګرامونه خلک پېښ کړي، د مشرف په دور کې یو پروګرام پېښ شوی او دا غي نه مخکې بوم پېښ شوی او وروسته هم پېښ شوی. بهرحال داسې سیریس دغه به نه ښکاري، او دونه ګمبیر او دغه مسله ده چې او مشکله به څوک سره دا ویلی شي چې را دا یو د دې وایبل یا یو ډیر پاورفل حل کېدی شي.
ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو ویل په دې سیخکاری دنیا ټوله نړۍ ته هم داسې ښکاري، پاکستان ته هم داسې ښکاري او هندوستان ته هم داسې ښکاري. هندوستان وایي چې کشمیر زمونږ اټوټ انګ دی، او یعنی نه بلیدون کې د وجود برخه مده غالبا د سوز خو په هندۍ ډیر نه پويګم او پاکستان وای چې دا وای چې جناسب ویلو چې دا زمنګ شیرګ دی یعنی د سارګ مده نو خبره ده چې د دواړو په منځ کې دغه دغه داوی دی دغه بوي ولې د کشمیر د اولس اړونه आवाज شته نه هغه ته دا نه سپری منځ کې سوګندې خبر دي چې په دې کې لو یو کشمیری قوم هم پروت دی د پښتونونو ډیر لګ دی ډیر لګ دی د پښتونونو خو دغه د سیاست په شروع دی نو دغه خطاب دغه کې دا په وکی یعنی په خبرونو کې دا زغل ته ذکر وسکو د قرارداد ذکر خو موږ د کشمیر د قرارداد ذکر وکړو او هغه یعنی اقوام متحده یا ملګری ملتونه پابند نه دي چې هغه عملی کی یو بل خبره ده چې د سندتاس د معاهده ذکر تاسو او کو ډاکټر صاحب نو ګراندونکو ته بوج ده د اوبو تقسیم شبه ده د سندتاس دا چې کوم سندونه دي د کشمیر لخوا نو ځکه اوس 13 ورځو کې مودی چې کوم نریندر مودی دی وزیر اعظم د هند هغه وایي چې موږ به د دینه یو طرفه د معاهده نه وزو ځکه هغه وایي چې او دا هغه وینا ده چې اوبو او وینیش سره شریکی نشیتلې ځکه چې کله د دې فوجانو باندې د پاکستان لخوا وایي چې دغه ترهګرو ورلل یا دغه چې کوم د کشمیر جهاد منی دی وایي چې د جهاد کې هغه ورغلی دي دغه لا تفصیل نور نشته خو دې سره سره یو خبره بل ده او هغه ده د شمله معاهده شمله معاهده چې کله په د 15 شپې تم جنگ نه پس غالبا که غلط نه يم دغه سید چې د 15 شپې د جنگ نه 1915 شپې تم کې چې کم جنگ وشو د هندستان او د پاکستان د هغه نه پس چې کوم معاهده کېده هغه معاهده کې د شمله معاهده دا دواړو خواو اومنله چې د کچرته په خپلو کې سم مسله وي شخړه وي هغه به په خپلو کې حل کړي هغه به ضروري نه چې بهر ته وډین وای چې هغه قرارداد د ملګرو ملتونو د 1947 وختم کې چې هندستان دغه مسله ملګرو ملتونو ته وړه پاکستان هم نه دا وړي نو په هغه کې شکونه دا و چې دواړه خواوې چې کوم دي پاکستان ته ویلو چې په خپل قبایل چې کوم دي دا خو به په شابوزي او یو خاص د ملونو یو فاصله او تاریخ و چې دا به الته لاړ شي د هندستان چې کمال ته ځواک پروت دی په هغه کې به یو خاطر خواه کمی و کی بیا به داسې سره حالات برابري چې استصواب رای وته یا ریفرنډم وته خلکو ته رای ورکي چې هغه شاته راځي دغه دغه شکونه او په دې کې چې څومره چوستا څو دغه ګوري ګرانودونکو نو تورونه ټول په پاکستان لګيږي چې پاکستان د خوانه دا چې کوم وسلوال ډلې جوړې شوې د کشمیر کاسته هم نقصان اوره سوزکه چې کشمیریان ته د منځ ووتل او دلته کې د جنگیالو ډلو خو خبره د شمله د معاهده کوم د شمله معاهده وایي دا غینه پس د هغه قرارداد حیثیت نورم کمزورې شو ځکه پاکستان د هندستان سره ومنل په خپل کې چې مسله راپورته کیږي دغه د کشمیر مسله چې دا ود بین الاقوامی نه ده دا د هند او د پاکستان په منځ کې د نو دا به هم د هغه سره نتیکیږي خو زه اوس راځم یو بل خبره ته په دغه وخت کې چې کله پاکستان جوړ شو پاکستان جوړیږي په افغانستان کې امن دی کومه خاص کورنۍ جګړه نشته کوم د بهر نه حمله نشته ظاهر شاه چې کوم دی هغه په اختیار باندې په اقتدار باندې خو مضبوط گرفت دی دغه خو دلته کې د حبیب الله رفیع صاحب ته ورځم چې حبیب الله رفیع صاحب ډاکټر وقار علی شاه صاحب کرا سره ملګری شوی نو هغه دا ویل چې په هغه وخت کې هم ګندې بادشاه ظاهر شاه دا ګندې یو سرګندونه کړې ده یا کوم خطو کتابت شوی دی خو ویلې دي چې ګندې موږ نه یو په دې کې دلچسپي نه لرو موږ دا خواهش نه لرو چې کوم پښتونستان جوړ شي که دا حقیقت وي تاسو به هم په دې باندې معلومات لرئ که دا حقیقت نه وي هم به معلومات لرئ او بیا ولې داسې تحریک نشو راپورته واقعي سی وا د افغانستان د پښتنو په دغه وخت کې پشان نه ودرېدو کنه سو وجه دي
زمانه پښتنه
وا او استاد سونه پښتنه
او زه په لومړی په دې وغږیږم چې انګریزان ولی پښتنو ته د ریفرندوم حق ورنکړ خبره دا ده چې انګریزي استعمار یا ښکېلاک یا سامراج یو داسې زورور سامراج و چې هر خوا ته چې تللی و هر هېواد ته چې ننوتلی و هغوی لاندې کړي وو چا ورسره داسې اساسي مقابله نه وه کړې نو په دې اساس انګریزان ډېر مغرور شوي وو او د انا رب کوم لعلا مرحله ته رسیدلی وو. هغه وو چې هر ځای ته تللی وو هغه یې منلی وو. هندي هم په همداسې وو، د هندي تجارتي شرقي کمپنۍ له لارې لاندې کړ او هندي هم ونیو. اما کله چې د پښتنو سیمې ته راغلل، د پښتنو پښتانه یوازینی قوم وو چې د دوی سره یې مقابله وکړه، ورسره وجنګېدل. خصوصا په 1942 کې د افغان انګریز د لومړي جنګ په پای کې افغانان وتوانېدل چې انګریزانو ته شرمېدلې ماته ورکړي، او مغه وو چې دوی په زرهاوو کسان اوولس زره لښکرې د کابل نه تر جلال آباد پورې په دې لاره کې تباه شو. نو په دې اساس د انګریزانو ډېره لویه کینه د پښتنو سره پیدا شوه، او انګریزان ځان پوه شول چې زموږ غرور د پښتنو له خوا مات شوی دی. هماغه وو چې شپږ دېرش کاله نورې بیا خواري وکړه، لښکرې برابرې کړې، یو ځل بیا یې په افغانستان حمله وکړه په 1948 کې. په دې حمله کې هم دوی ناکام شول، 12,000 لښکرې په میوند کې ووژل شو، او بیا هم شرمېدلي د افغانستانه راووتل. لیکن بیا هم چون انګریزي استعمار غوښتل چې دلته قایم پاتې شي، او هغه وخت قایم پاتې کېدای شو چې پښتانه تلاس لاندې راولي، نو په دې اساس دوی د مستقیم جنګ لاره پرېښوده او د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړ، او د رحمان خان سره یې معاهده وکړه چې ته به زموږ دپاره حکومت کوي او موږ به د تا ملاتړ کوو. هماغه وو چې عبد الرحمن خان په افغانستان کې داسې حکومت کاوه چې خلکو ته یې ویل چې زه ستاسو پاچا یم، او دا یې نه ښوده چې انګریز زما تر شا ولاړ دی. لیکن افغانان ویښ وو، هغه بیدار وو. په مقابل کې دوی هم همداسې روشنفکري مبارزې شروع کړې، د مشروطیت یو غورځنګ رامنځته شو. هغه غوښتل چې مستبد پاچا ورسره انګریزي ښکېلاک د منځه ولاړ شي. هماغه وو چې دوی مبارزې شروع کړې، د اخبار له لارې، د مظاهرو له لارې، د سراج الاخبار افغانستان له لارې دوی ډېرې زیاتې خپرونې وکړې. بلاخره په 1919 کې افغانستان په کور د ننه کودتا وکړه، او هغه امیر حبیب الله خان چې انګریزانو کې نیولی وو هغه د ده د زوی او د ملګرو له خوا یې ووژل شو، او بلاخره افغانستان خپل ازادي اعلان کړه. انګریزان یو ځل بیا د پښتنو له خوا ودرېدل، ځکه چې یوازینی قوت وو چې د دوی هغه غرور یې مات کړ. انګریزانو ونه کړی شول، تقریبا 2,500 فوجي د افغانستان پولو ته راوست، لیکن د افغانستان په پولو وروا نه وختل. او کله چې د استقلال جنگ شروع شو، دوی متارکه وکړه او د افغانستان استقلال یې ومانه. نو په دې اساس درې ځل انګریزان د پښتنو له خوا مات شول، او دا د دوی لپاره یوه لویه خبره وه، او د دوی لپاره د پښتنو سره یوه ژوره کینه پیدا شوه. نو په دې اساس کله چې دوی د هند د نیمې وچې نه وتل په 1940 کې، نو هماغه وو چې دوی هغه درې معاهدې چې په افغانانو سره په افغانانو یې تعمیل کړي وې، د لاهور معاهده، د ګندمک معاهده، او د ډیورنډ معاهده، هغه معاهدې هم وساتلې. او هغه پښتانه چې د دې معاهدو په اساس د افغانستان نه بیل شوي وو، هغه یې هم د ځان سره وساتل، او په ریفرانډوم کې دوی ته حصه ورنه کړه. سره له دې چې دا ریفرانډوم لکه څنګه چې برق صاحب وویل، د بالکل غلط ریفرانډوم وو. د هندوستان سره کې که د پاکستان سره، د هندوستان سره کېدل ناممکن وو. جغرافیایي بود وو په منځ کې، پښتانه څنګه کېدلی شو چې د هندوستان سره یو ځای شي؟ نو دا یو غلط ریفرانډوم وو چې دوی وکړ، لیکن په دې خاطر یې وکړ چې د پښتنو سره خپله دښمني وښيي. اما پښتنو هم فقط هغه محدود پښتانه چې د انګریزانو په خدمت کې وو او کار یې ورسره کاوه، هغو برخه واخیسته. نور نه یوازې دا چې پاچا خانو ملګرو یې، بلکې عمومی پختنو په دې ریفرندوم کې برخه و نه خسته او په مقابل کې دوی په بانو کې جرګه وکړه او هلته فیصله وکړه او هغه پانه چې دوی نشر کړی ده په غي وخت کې هغه پانه موجوده ده په غو کې لیکلي چې پختنو د خپل آزاد حکومت فیصله وکړه په غو کې لیکلي چې په موږ نه د هند سره کیږو نه د پاکستان سره کیږو موږ خپل آزاد هیواد غواړو خپل آزاد ژوند غواړو دا چې افغانستان په دې برخه کې څه وکړل افغانستان د بنو د جرګې ملاتړ وکړ بلاخره د مشرانو یوه جرګه افغانستان ته راغله هغوی په 1948 کې د خپلواکۍ تړون په نامه یوه پریکړه وکړه چې موږ به د پاکستان نه خپله ازادي اخلو او افغانستان د دې ملاتړ وکړ او بلاخره د پاکستان سره یې څو ځل خبرې وکړې په خپله سردار داود خان پاکستان ته ولاړ ظاهر شاه پاکستان ته ولاړ او هغوی ته یې وویل چې د پښتنو د خود ارادیت حق غواړو دا یې ونه وی چې زموږ برخه ده او موږ یې غواړو بلکې ورته ووی چې موږ د دوی دپاره د رای حق غواړو دا غوښتنه تر ملګرو ملتو پورې هم ورسېده او بلاخره افغانستان په ملګرو ملتو کې د پاکستان د شاملېدو مخه ونیوله رایه یې ورنه کړه مخالفت یې ورسره وکړ او بلاخره یو وخت سردار داود د افغانستان صدر اعظم و حالات دومره خراب شول چې د پاکستان سفارت وسوځول شو او بلاخره داود خان عسکر را وغوښتل لښکرې جوړې کړې او غوښتل یې چې جګړه وکړي ورسره لیکن امریکا په پاکستان ولاړه وه امریکا د افغانستان مخه نیوله او په افغانستان یې فشارونه راوړل نو په دې اساس پاکستان دا وخت انګریزانو جوړ کړی وو لیکن امریکا یې هم ملګری کړی وو او بلاخره د شیټو سیاټو په تړونونو کې ورسره په نظامي تړونونو کې ورسره مل شو او بلاخره د افغانستان غږ وانه اوریدل شو ملګرو ملتو ته یې هم خبرې وکړې د دنیا سره یې هم وکړې او په آزاده نړۍ کې هم د موضوع مطرح کړه او په خپل د ډیورن کرښې نه دیخوا پښتنو له هغې ورځې نه چې دوی د افغانستان نه بیل شوي وو د انګریز سره مبارزې کولې د انګریز سره جګړې کولې په وزیرستان کې د جهاد سنګرونه وو میرزا علي خان یو لوی مجاهد وو او افغانستان ورسره کومک کوه د وسلو د پیسو د نورو امکاناتو د جرمني نه امکانات ورته پیدا کړي وو نه د پاکستان سره تر اخره پورې میرزا علي خان مبارزه وکړه او آزاد حکومت یې په ګروي کې جوړ کړی وو په وزیرستان کې همداراز د قبایلو مشران د قبایلو مبارزین د انګریزانو سره هم جنګېدلي وو په لسهاوو جګړې د انګریزانو سره کړي او بیا وروسته یې د پاکستان سره کړي او دا جګړې تر هغه وخته روانې وې تر څو پورې چې روس په افغانستان راغی او موږ مجبور شو چې مهاجرت وکړو او موږ هم په دې نیت مهاجرت وکړ چې چون د افغانستان او پاکستان سرنوشت سره یو شوی دی که افغانستان د روس له خوا نیول کېږي پاکستان هم نیسي هماغه و چې ضیاءالحق به ویل چې افغان مجاهدین د پاکستان د دفاع دپاره جنګېږي نو په دې اساس موږ په دې اطمینان چې پاکستان موږ بچ کوو د موږ سره به ملګری شي پاکستان په لومړي وخت کې د خپل ځان د بچ کولو لپاره زموږ ملګري وکړه لیکن په اخره کې پاکستان په خپل کوشش وکړ چې په افغانستان کې دیننه مزدوران پیدا کړي په افغانستان کې دیننه لاسوهنه وکړي او بل اخره د امریکا په مرسته پاکستان وتوانید چې قبایل او تاتیازر لهکر راولي د دین وړاندې د ډیورن په تړون کې د هند د افغانستان او برتانوي هند ترمنځ دا فیصله شوی و چې په قبایلو کې به نه افغانستان لاس وهي او نه انګلستان حق لري چې لاس ووهي هماغه و چې پاکستان هم حق نه درلود چې په قبایلو کې خصوصا په پاټا کې لاسوهنه وکړي او هلته فوج راولي دوی د امریکا د برکته وتوانېدل چې قبایلو ته فوج راولي په وزیرستان کې مشران ووژل ډېرې بربادۍ وکړي او بل اخر او زموږ پولو ته راورسیدل نه پاکستان په خپل دائم یاد انګریز په قوت او یاد امریکای په قوت یاد دواړو په قوت دا کینکله او د پښتنو په مقابل کې خپل دښمنی ساتلې ده د پښتون سره دښمنی د دوی ابدي دښمنی ده انګریزان د افغانستان په جګړه کې د امریکایانو سره راغلل په هلمند کې ډیر تخریبات وکړل هلمند په هلمند کې د مخدره موادو د کرلو لپاره زمينه مساعده کړه حالته دې تخریبکارانو سره مرستې وکړې نه په دې اساس انګلستان هیڅ کله د پښتون په حق کې نه دی او هیڅ کله به داسې کار ونه کړي چې هغه د پښتنو په ګټه وي کدی دی خو پښتون دی او کدی هغه خو پښتون دی د پښتنو د غلامۍ کې د انګریز لاس ته او انګریز لا تر اوسه هم ناشته او دا غلامی دوامدار کول غواړي نه په دې اساس د انګریزانو دښمنی دا چې پښتنو ته د خود ارادیت حق ورنه کړ دا د مغو دښمنۍ نه راولل شوې کنه دوی خو د دیموکراسي چیغي وایي او وایي چې موږ د حق خود ارادیت طرفدار یو یا مثلا دوی په کشمیر کې وایي چې هر څوک چې هر څه غواړي وی دی کا لیکن د پښتنو د پاره دا کار ونه کړ او په همدغه اساس دی چې دا زخم زولان پاتې شو د پښتنو هغه مثلا همداسې پاتې شو او اوس پاکستان په دې برخه کې په افغانستان کې د دې لپاره لاس وهنه کوي چې افغانستان سر را پورته نکړي او بل اخره د پاکستان خپل حق ونه غواړي او د پاکستان د تجاوز مخه ونیسي نو قصه دا ده چې پاکستان د انګریز جای نشین دی انګریز مسلسل ورسره همکاري کوي او د پښتنو په وحالو کې د پښتنو په ځپلو کې د پاکستان سره ملګری
برق سی بو پاکستان جوړ شو باچا خان ته دغه حق ور نکړې شو تاسو په ریفرندم باندې خبره وکړه خو بیا د ریفرندم نه پس سو شو باچا خان په قلار کې نهست باچا خان په دغه ملک کې هغه خود اوتوم سوته وي چې سوګند واخستو د پاکستان د وفاداری خو بیا هم باچا خان معاف نکړې شو او باچا خان بیر بیا یو ډیره موده په جیلونو کې واچول شو ولی
نو به کوم د کیسه د کوم خبره وکړه تقریبا بنیاد او ماده ده چې پاکستان یو د فر کلا یو د مغون ته کار دا اوسو چې د پاکستان د جوړېدو بنیاد څه کومه دا مذهب وګڼه ده شو انا دا په دنیا کې په دې ډول شو چې دا د وسوسی نو او کله په دې ډول باندې دا وکړ هغه نوري خبرې د آزادۍ او یا د زبو او سره انما نه د سیرا قومیت اومشتا بل د زور یا د له ورکو چې مسجد مرکز دا څه وی کنه او دا د دې
باندې او ډیر سپا بالکل سپا رون ها
دا ملک کې تاسو خیال کړئ د پاکستان کې دا یو بل څه مو شو چې کله پاکستان جوړې دو او تحریک کړي دو نو دا هغه بنیاد دی چې پاکستان مطلب دی لا اله الا الله چې کله جوړ شو او د دې د پاکستان کې شامل قومیتونو په شکایتونه پیدا شول نو بیا دا بدل کو نو نظریه پاکستان نوم یو شی پیدا کړ نو په هغه یو د پښتنو خو لا تر اوسه پورې په دې باندې بدلیانو هم یهودي وو او وحدي په باندې چې نظریه پاکستان دا ده چې دا ټول قومیتونه چې دي دا خپل قومیت لري او تر پاکستاني قوم دي نو
او دا پاکستاني قوم دي څه شي
دا یو غیر فطري هم چې عمل د دې کې قومونه او ملکونه دا څو جوړې نه جوړېږي دا په خپله جوړېږي تاریخ خپل پاکستان پاکستان جوړ شو نو د باچا خان چې کوم دی نو د پښتنو د بلېدو د ازادېدو تحریک و نو هغه د پاکستان لپاره قابل قبول خو نه و چې قابل قبول نه و نو هغه باندې بې خامخا دغه کول چې دا کوم ورسره وکړل نو دا بیا چې دغه خبره نه خو زه یو خبره په دومره وایي چې زما ذهن به راغله په دنیا کې دا انسان چې پیدا شوی دی انساني نسل یا انساني نو دي کې ډېر تقسیمونه دي په مذهب په نوم شته په کې د قوم په نوم شته د ژبې په بنیاد باندې شته د جغرافیې په بنیاد باندې شته خو فطري او قدرتي او تاریخي تقسیم په انسانانو کې صرف یو دی او هغه دا دی پنځلس فیصد حکمرانان او پنځه اتیا فیصد عوام نو چې کله دا اقلیت په اکثریت باندې حکومت کوي نو د اقلیت دپاره به هغه خونه کې شیخ داسې پیدا کوي لکه اوس زمونږ دا وایي چې دا نن سبا چې کوم حالات دا کشمیر به وایو دا کشمیر که مثلا نه وی چې دا مثلا نه دی نو بیا به دواړه حکومتونه حکمرانان څه کول دوی به بیا په څه باندې وخت تېرولو دا مسلې چې ته ویني دا ټولې مصنوعي مسلې دي که د ډیورنډ ده که د کشمیر ده که یا داسې دنیا کې چې بل ځای کې ده دوی بنیاد پوه دی بیا وختي تور ولې د مذهب جامه ور واچوي د قومیت جامه ور واچوي د ژبه جامه ور ورسوي ځکه چې څنګه وخت وي څنګه زوی وي د هغې مطابق د حکمرانو ترتیب اواز وي نور بنیاد هماغه دی د اقلیت په اکثریت باندې حکومت کول دا چې په هره طریقه باندې کېږي نو دا صحیح که خپلو کې جنګوي څخه پکې راځي په دیوالۍ ده پکې وایي په دورې پکې جوړوي مقصد یې مقصد یو دی چې اقلیت همیشه په اکثریت د پاسه سور وي او د هغوی مفادات چې کوم دي د هغوی پیدا کوونکي چې دي ده که تاسو خیال کړی د پچاسي فیصد پنځه اتیا فیصده خلک چې دومره دا کار کوي او دا پنځلس فیصده چې دی وایي بغیر کاره ټول نه زیاته خوري پیدا یې هغوی کي او ټول څه دې وکړي هغه دې دغه نو ورته چې واته اله په باندې را جلدی پاتې کیږي نو زما په لږ زما نظر په دې باندې نه کې بالکل بدل نه زه ټول څه دې د دنیا په ارزو کې حکمرانیت یا اکثریت یا حاکمیت نو هغه پنځه لس فیصد شرخادي هغه پنځه لس فیصد شرخات کوم ډول هغه داسې کوم مسلې پیدا کوي چې لوی نه په زور پیدا کوي حکومت
یو یره پیدا کی دشمن د یره په بنیاد باندې په خلکو حکمرانی کوي برخه به موضوع ډیره خپل غته یو پړاو ته تللی دا خو وخت ختم دی نو نور به خیری پر روانو کې وایو او زبې بیا که خیریم د دې زنه به درته یاد کوم ډاکټر رفیع الله خان صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه برخه به ستاسو ډیره زیاته مننه او ګل رفیع صاحب ستاسو هم ډیره زیاته مننه خدای مو راته لره خوشاله او آباد اوسه شپه مو په خیر شه او ګران اوریدونکو زه او زما همکار د نهم جادوګر په مخه مخش